یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوری هر کلای کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د یو شفافې پروسې له لارې د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست لپاره د دریو کسانو نومونه د تایید لپاره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. په دې اړه د انتخاباتي چارو له یو کارپوه سره هم غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
پاکستانی او ترکی چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگتن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. خواجه آصف د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بني علي یلدرم او بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولی، او ژمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې د ایران او چین له مشرانو سره هم په همدې موضوع خبرې کړې وې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د 12 تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبه د ورځې د شهید په مناسبت د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگتن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this point.
د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې قونسلګرۍ او په واشنگتن او نیویارک کې د روسیې د دو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د بندولو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماټیکو کارکونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اتمی تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر په مهال په یو کانفرنس کې په دې باب څرګندونې وکړې. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې تړون کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل: له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوم چې زموږ مخالفت جوت دی. د اسرائیل دریز داده چې دا یوه بده موافقه ده که تاسې فسخه کوي یا اصلاح کوي. نتانیاهو پر تهران تور ولګاوه چې د ترور د داسې یوه ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته یې لمن غځولې ده. د ده په وینا تهران د لاتینې امریکا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تروریستي شبکې چلوي. نتانیاهو د اسرائیل لومړی برحال صدر اعظم دی چې لاتینې امریکا ته سفر کوي. عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه یې فعالیت کوو او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو، چارواکی زیاتوی دغه روسی وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. دا په روسیه کې لومړی زیږیدلی کس دی چې بغداد یې په دار د ځړولو حکم صادروي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دغه کس 28 کلن دی او د پښتنو ګرویژنو په وخت کې ویلي چې په مسکو کې د یوه ازبک کارګر په مرسته له اسلام سره بلدتیا پیدا کړه. د آژانس په حواله کله چې دغه روسی عراق ته لاړ خپل نوم یې په ابو یاسمینال روسی واړاوه او دا یې تایید کړی چې په موسل کې تر نیول کېدو مخکې په جګړه کې ټپي شوی هم و. عراقي ځواکونه د موسل شار او نورو سیمو د بیانیولو د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په سلګونو جنګیالي نیولي دي.
د اسمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ورانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د شکایتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحاتو ته لیواله نه دي او دوی تر اوسه د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره درې مکتوبونه ورستولي خو هغوی سر نه دی په ګروالی. پرې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي.
چې خارده خود لري وایي بایس کوي دا نورې ستونزې راولاري فلاح دې مونږ بالکل مخالفي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیه ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سوله ییزې لارې هواریدای شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د میانمار یا پخوانی برما مشره چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سکال ګډون نشي کولای ځکه چې په راخین ایالت کې شخړې روانې دي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحات ته لیواله نه دي. د دې کمیسیون مشر عبدالعزیز اریایی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې تیرو څو میاشتو راهیسې د شکایتونو د انتخاباتي کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ارګ ته بیلابیل مکتوبونه استولي خو مسؤلینو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ویلی. نوموړي همداراز وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ناشونې ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات هم د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي. دې خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی و او د کابل له سټډیو سره دی. پردیس مهرباني نور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب سلام تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، بلې نن د انتخابات شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس او غړو مطبوعاتي ناسته درلوده. دوی په دغه ناسته کې په تیر واتو میاشتو کې چې دوی دغه کمیسونونو ته معرفي شوي او راغلي دي د خپل کاري ریپورت وړاندې کړ. د کاري ریپورت مهمه برخه دا وی چې دوی ویل کڅه هم مشکلات شته خو ځینې پرمختګونه هم کړي. د مشکلاتو په برخه کې وویل چې تر اوسه پورې چې څلورو میاشتونو راهیسې دوی پرله پسې درې مکتبونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولي دي نو تر اوسه پورې دوی هیڅ ځواب نه دی ورکړی. دوی څخه وپوښتل شول چې تاسو ته د ریاست جمهوري لخوا څه ویل شوي دي چې ولې دغه د دارالانشا رئیس نه ټاکل کیږي. دوی هم وویل که ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه ځواب لري نو ولس سره دې ځواب شریک کړي، خو حداقل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت د دوی په چارو ډیر بد تاثیر کړی او په داسې حال کې چې ورځ تر بلې انتخابات ته نږدې کیږي چې دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي آریایی د خبرو یو برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
ما سه مکتوبی پی هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را که ریاست دارالانشا برای کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مهم است و نبودی از این میتونه که روند کار ما را خیلی به سختگی مواجه بسازه. به این خاطر پیگیری لازم را انجام دادیم. سه مکتوبی پیهم روان کردیم که اگر لازم شد حداقل امو تاریخ مکتوب را و شماره مکتوب را در خدمت رسانه ها میتونیم قرار بدیم.
نوری سبی او بل انتقاد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مشر درلود دوول چې مشخصا ولس مشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې اصلاحات ته چندان لیواله نه دی او کدا سي دوام کوي نو بیا اول خو به انتخابات زندگی او کچیرته انتخابات وهم شي هغه به نیمګړی وي. بل نوری سب
پردي سب د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر په خبری غونډه کې را څرګندېږي او وایي چې څلور میاشتې کېږي چې د دارالانشا د ریاست لپاره د یو کس د نومولو په برخه کې جمهوري ریاست اقدام نه دی کړی. ولې یوازې دوی نن دغه خبری غونډه په همدې مسلې باندې د دوی خبری غونډه څرخېدله او که ځینې نور مسایل هم و خپل شکایتونه یوازې د جمهوري ریاست یا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو څخه کول او هغه یې له رسنۍ سره شریکول؟
نوری صاحب دوی په دغه تیرو اتو میاشتو کې ټول هغه خپل کاري ریپورت وړاندې کړ او دوی ویل چې مونږ نه ولس تمه لري چې مونږ باید کار وکړو او نو مونږ چې څه په دې تیرو اتو میاشتو کړي هغه مو په لیکلې بڼه له رسنیو سره هم شریک کړو. همدارز دوی ویل چې له ولسمشر او همدارز اجرایی رئیس سره هم دوی غوښتنې مشخصا شریکوي. او بل موضوع چې له یاد مې ونوځي نوری صاحب ډېر تاکید دوی همدا کوي چې په دې تیرو اتو میاشتو کې نه یوازې دا چې حکومت او د حکومت مشرتابه ورته پام نه دی کړی، همدارس دوی ونه شوای کړی یا نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو په ټوله کې د نړیوالې ټولنې په تخنیکی برخه کې او مالی برخه کې هم دوی سره مرستې وشوي. پوښتنه وشوه چې البته تاسو کې به دا ظرفیت نه وي، دوی ویل چې نه دا زموږ دنده نه ده، پیسې باید موږ ته حکومت راکړي. مشخصا نړیواله ټولنه باندې مې انتقادونه درلودل، ویل چې موږ هغه هر څه چې تر اوسه کړي دي له ولس سره یې شریکوو، که دې نه وروسته حکومت اقدام کوي کارونه به مختزي کوي نه کوي هم مسولیت به مشخصا ولسمشر او اجرایی رئیس ته ورګرځي.
بله محمد حدیث پردیس تاسونه یو دنیا مننه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر دی او ورسته او څرګندونو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. لکه څنګه چې و مو اوریدل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ملي یووالي د حکومت له مشرانو ناراضي دی او وایي چې هغوی په دې کمیسیون کې اصلاحات ته ژمن نه دي. تر اوسه پورې څو مکتوبونه د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د مشرتابه لپاره وراستول چې یو څوک ونوموي خو هغوی اجراءات نه دي کړي. په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که حکومت د انتخاباتو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي نو په هیواد کې به بې ثباتي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لکه څنګه چې مخکې وویل چې حکومت دوی له پامه غورځولي او په انتخاباتي کمیسیونو کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو بل خبریال محمد واصل وصال د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین د اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه اندېښنه څومره پر ځای ده.
که موږ وګورو افغانستان حکومت د شروع نه کله چې اصلاحات ضرور دي اصلاحات ناوخته شروع کړو، بیا کمیسیون د اصلاحاتو راغی، پنځه میاشتې کار وکړو، یوه طرحه یې جوړه کړه، هغه طرحه که عملي شوې وای واقعا ډېره ښه طرحه وه. حکومت قصدن هغه طرحه وغورځوله د پامه او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړي. هغه قانون ډېر ناقصه دی، د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. دا غنه وروسته مونږ ولیدل چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. مونږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه رئیس جنرال دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون نوی د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکوونکي د کمیسیون د اصلاحاتي اداري چې یوې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت د اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګ غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دو نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب، که دا راته ووایئ چې د شکایتونو کمیسیون ته اوس څه په کار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسیون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونه نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نه کی کولای شي چې استعفا ورکړي، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري.
د مدني ټولنې د شبکې یاکسن اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو چې د انتخاباتو په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په باب او اجراتو په باب یې نظر څرګندو. او اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډیر ژر به له هرات او بلخ څخه د هوا له لارې دهلي ته د تازه وچې میوې صادرات پیل شي. د دغې خونې د صادراتو او صنایعو د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د هوا له لارې له کابل او کندهار څخه 4.5 ټنه تازه میوه او طبي بوټي هند ته لېږدول شوي دي. نوموړی وایي چې د نورو ترانزیتي لارو په نسبت هوایي دهلیز یو ښه بدیل دی او هم صادراتي کی په لږ وخت او مناسبه بیه بهر ته صادریږي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ له کندهار نه سلویخت ټنه وچه او تازه میوه او دغه راست له کابل څخه هم د شنبې په ورځ سلویخت ټنه صادراتي توکي د هوا له لارې ډهلي ته ولېږدول شي. د خوست د جلغوزو د ټولنې مشر وایي له ایراني پانګوالو سره خبرې روانې دي سو په هرات کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ شي. د دغې ټولنې رئیس حاجی فضل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د خوست جلغوزي په غیر قانوني ډول په پاکستان کې له پروسس وروسته د هغه هیواد په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي، ځکه غواړي د ایراني پانګوالو په مرسته د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ کړي. نوموړی وایي په اټکلي ډول به سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو څخه نږدې 10,000 ټنه د جلغوزو محصولات ترلاسه شي چې تیر کال دا شمیر 5,500 ټنه وو. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي او وارداتي توکو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره بریده اروپایي هیوادونو ته صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,280 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,900 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 1,550 او یو لیتر ډیزل په 3,550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړول دواړه هیوادونه ولسونه سره جلا کوي. له دې مخې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا ویلي چې له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړولو ته به دوام ورکړي. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د میانمار پخوانی برما مشر آنگ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي. د راخین په ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو د وژلو لپاره پر دې فشار دی که کوم بل ایالت. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم د راتلونکي سیشن به پورس پیلېږي او د سپتمبر په 15مه پای ته رسیږي. دا موضوع زموږ همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د میانمار حکومت څه وایي؟ علت څه دی چې آنگ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نه کوي؟
بله، د میانمار د ولسمشۍ د ماڼۍ ویان ژاهیتي وویل چې یو علت چې آنگ سان سوچی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي دا دی چې په راخین کې تروریستي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل دی دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅې کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنگ سان سوچی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي او د ملګرو ملتو د بشر حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وشل داس مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر لمنځه وړل کیږي. له همدې امله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې براشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د مرنۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچي د ویان په صفت دا څرګندونې کړي.
آنګ سان سوچي خو د میانمار ولسمشر نه ده، دا د هیواد سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ده، خو دې ته د جنوبي اسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې 3,000 مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته په تیرو نږدې 3 اونیو کې کډه شوي، په زوره ایستل شوي یا تښتیدلي دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوسېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي د هغو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی او د روهینګیا خلکو د په خپلو کورونو چې د روهینګیا خلکو د په خپلو کورونو ته په خپله اور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلادیش ته کړی شوي دي هغوی ویلي دي چې پوځانو له یوه سره پر دوی ډسې کولې، کورونه یې وسوسول او دا خبره یې ورته کوله که چېرته له میانمار ونوځي وبه وژل شي. ځینو مهاجرو بیا ویلي دي چې عادي بودایانو پرې حملې کړي دي.
احمد شبر، له تاسو نه مننه. یوازې د روهنګیا مسلمانان چې بنګلاديش ته کډه شوي تقریبا له 3,000,000 شمېر اوړي، په دوی کې اکثره ټپیان هم دي چې د بنګلاديش په کوکس بازار کې د په لوی دولتي روغتون کې درملنه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نور معلومات هم لوستلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي. حضرت عمر زاخیل وال دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانعو د جوړولو خبره وکړه او ویل چې هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو ګزمو ته تیار دی. د ازادي راډیو خبریال فرشته جلال زئی له ښاغلي زاخیل وال سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
مون هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زده دي اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې لوترین اصول پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده، دا پالیسی ته چې دا پالیسی دی حامد اصول په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. چې می خاردار خود لریوال بایس کړی دا نور استونزې راولاري، فلحه مونږ بالکل مخالفي.
تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکرونه کې چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دا سې لوبه روانه ده ستاسو په نظر او کده نو څوک غړي
ده؟ خدای برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وسیږي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثره کیږي، مقتن د دې طرف ځي. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو په دې معنی نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ارګانونه تشویق کړي د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دې ته چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ
فکر نه کوي چې د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته پاکستان په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی؟
زه نه غواړم چې د امریکا پالیسي باندې بحث وکړم. زه د افغانستان د حکومت نمایندګي کوم، د افغانستان د خلکو نمایندګي کوم. هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، تقاضا یې ده، د دوه اړخیزو اړیکو چې ډېرې نږدې اوسي، ډېره دوستانه اوسي، د هغه طرفداري مو په هغه لاره باندې زه خپل ګامونه اخلم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا کړې چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سولې لارې هواریدای شي. ترکیه ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو سفرونو یوه د هغه سفرونو یوه برخه ده چې په وروستیو کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته پیل کړی دي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیه ته د ښاغلي اسف د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ پیښ خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکی سیال سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړي او زیاتوي ترکیه او پاکستان په دې سلا شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه بلکې سیاسي دی او پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې تګلاره اعلان کړه او په دغه تګلاره کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر باید سیمه ییزو هیوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي، خو دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر دې دمه ستنې دی ویلي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اورېده غرمې 12 بجې او 20 دقیقې کېدونکې دی او اوس به هم د څو تنو نظرونه واورو چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او له ناوړه شرایطو سره ټکوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
نظر من په مابس کې بندیان او موږ وختونه ټول پورا دي په هیڅ څوک هم اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ زلت شروع دی. دا زموږ پیغام چې په سپور کې ډېر بشي
زه یو بندي تاسو سره تماس کوم او په دریم بلا کې نو موږ څو څو ځلې دا اشاره کړې ده د قومندان ظلم د داسې نور ظلمونه کېږي بندیانو سره، موږ څو څو رسنۍ ته کړې خودي پیس غوږ نه لګولې. موږ د کوم چې شرایط دي موږ قانون کې دننه شرایط د حکومت نه غواړو، خپل حق د بندیانو حق غواړو. نور اضافه موږ نه سرغښتې نه دي او دوی پر نه دي پوره کړې دي.
الله په ملک کې خدای ورونا وغوړي دا چې ورونا وغوړول کېږي چې معنا بندیان خوش شي سم دم رابری د حکومت له سره شروع شي، معنا ملک جوړیږي چې دا رقم جوړی ستا بندیان کښېنولي دغو بندیانو قریبان هغه جنګونه هم کوي دغه دغه جنګي د حکومت سره دا علاقې بار د جمع خوی سه که چېرې چېرې چا بیا جرم کوه دا سیاسي ته کار درلود هغه چې ټینګ شي ولای شي او پاتې سکوار او غریب بېچاره ولس ناست دی چې ماښام په ډوډۍ وس قدرت نه لري بچیان دلته فخر کوي هغه هلته ناست دی. زه خپله په جیل کې بندي وم رایله سولم بے سر و منگلس خل پنځه وخت لمونځ د خدای عبادت مسلمان ته ګټه رسول یعنی تاوان یې نه دی پر دې پرځونه پر دې خوانه په سیاست کې کار نه لرم نو ده درته خواهش چې دا بندیان خوش کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري اوس مو یو راپور تر لاسه کړ چې پاکستان کې طالب مشران هڅه کوي چې له هغه هیواد ووزي. همدا شېبه د ازادي راډیو د کابل دفتر مشر حمید مومن را سره د مومن صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب یو حکومتي سرچینه چنه غوښتل نو مې واغستل شي په داسو شی به مخکې راته ویل چې یو شمیر طالب قماندانان او د دوی مشران په پاکستان کې هڅه کوي چې له پاکستان څخه په خوندې توګه ځان نور هیوادونو ته وباسي او سیاسي پناه واخلي. البته د طالبانو د مشرانو قماندانانو له خوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې یو شمیر طالب قماندانان په مرموز ډول ووژل شول او د امریکا ستراتیژي چې اعلان شوه هغه د طالب مشرانو د هیلو برعکس وه. په ورته وخت کې دغه سرچینې وویل چې پاکستان په قطر، بیلابیلو عربي هیوادونو، ترکیه او په نورو هیوادونو کې خپلو ډیپلوماټانو ته دنده سپارلې ده سو دا ډول طالبان چې د سیاسي پناه غسلو هڅه کوي د دوی د دغه کار مخنیوي وکړي. د پاکستان هدف دا دی سو د دغه کار په مخنیوي سره د طالبانو دغه غورزنګ له منځه ولاړ نشي او کومه پانګونه چې دوی کړې ده هغه ضایع نشي، ځکه لا هم دغه هڅې روانې دي چې له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه د افغانستان په وړاندې کار واخیستلی شي. دغه حکومتي سرچینې وویل چې قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال افغان حکومت دغه مسله د قزاقستان او ترکیې د مشرانو سره هم مطرح کړې وه او په دې ارتباط د افغان حکومت اراده ورته داسې څرګنده کړې وه چې ګواکې افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه د طالب مشرانو او قمندانانو د خوندي ایستلو زمینه برابره کړي او په دې ارتباط باید د طالبانو له قمندانانو سره همکاري وشي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې یو شمېر طالب قمندانانو او د سیاسي مشرانو د سولې د عالي شورا سره تماسونه ټینګ کړي دي او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل شي او په دې توګه پاکستان څخه خپل ټغر راټول کړي. دغه هغه نوي معلوماتو چې په راتلونکو خبرونو کې به اوریدونکو ته نور معلومات هم په دې ارتباط ورکړو.
بل ډېر مننه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند چې له نویو معلوماتو خبرولو د افغانستان د حکومت یوې منبع مسق منبع ویلي چې طالبان غواړي له پاکستان ووزي. اوس به اسمت سروان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره خپل مخالفت تکرار کړ او عراقي چارواکي وایي یو روسي وګړی چې د داعش جنګیالي په توګه فعالیت کاوه او پرون په موصل ښار کې نیول شوی د اعدام په سزا محکوم شو.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د مطالبو او د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. یوسف خان زدران ته غوږ شئ.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه. وړاندې تر یوې بجې د مخکې ښځې تکرار خبرونه اوري. د خبرونه د تیرې دوشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپره شوې ده. دا ونې مو د مخکې ښځې په خبرونه کې زیتون بهرام میلمنه ده. زیتون بهرام د کابل په پوهنتون کې د استاذې ترڅنګ په بیلابیلو نورو برخو کې د افغان میرمنو د ودې لپاره کار کوي. په خبرونه کې دا غېده د هڅو ترڅنګ ستاسو اوردونکو نظرونه هم مخلو. نو تاسو ټولو درنو اوردونکو ته زه یوسف زدران په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. اغلی بهرام زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلستړي مشه.
تاسو هم ستړي مسي ډیره مننه کوم د خبرونه په سر کې غوړم خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته د خبرونه کارکونکو ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او هم د خبرونه مینوال ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم چې د خبرونه کې ماته وخت
راکړل. تاسو نه مننه دی مخکې کزه په توګه تاسو کرا سره نو اوریدونکو هم ته بن خوشحالي کی تاسو باندې پړه باندې پوي. نو لک ډیر یادونه به اوریدونکو ته وکم. اغه دا چې اغلی پوان مل زیتون بهرام د ډاکټر میرغوث الدین مارج لور ده. په یو علمي او روناند کورنۍ کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. په قوم احمد زید پلارنې ټاټوبې د میدان وردګ ولایت خورستۍ کورنۍ د بغلان ولایت ته کډه شوې. میرمن بهرام واده کړې، درې ماشومان یو لور او دوه زامن لري. نو د دې ټولو کارونو سره د خپل کورنۍ ترڅنګ باندې د تدریس موضوع او همدارنګ د یو موسې مشري د څنګه مختوړې په دې اړه به لتاسو او روخه ده چې لزده کړې پیل کړه. غلی بهرام تاسو کڅه مونږ تاسو په بایوګرافي کې ولوستل چې په وړاندې کورنۍ کې پیدا شوی دا زده کړې مو په خپله خوښه کړې که د کور په خوښه.
ډېره زیاته مننه. څرنګه چې تاسو پخپله هم ویلی، زه په ورون انډه کورنۍ کې زیږیدلې یم. پلار مې هم د ډاکټر و د طب، زیاتره د ما مشوره مغه و په هغه وختو کې. خو طبعا کله چې ښوونځي ته تلم مغه زما په انتخاب نه و. کورنۍ هغه ښوونځی چې کور ته ډېر نږدې و او یو ډېر ښه ښوونځی هم و، مریم لیسه وه، او د نجونو لیسې نه فارغ یم. بیا لوړې زده کړې مې هم په خپله خوښه هم د کورنۍ سره په مشوره باندې.
تاسو ویلي چې پلار مو مشاور و، ډېر وخت نجونې وایي چې د مور سره مشورې ډېرې کوي او د مور په لارښوونو باندې عمل کوي. بلکې تاسو د پلار سره ډېر نږدې وایي؟
دواړو سره، زه نسم ویلی چې یو سره. مور سره د کورنۍ ژوند په برخه کې، ځکه چې مور مې د کور ښځه وه، کور مېرمن وه. چېرته چې زه اوس رسېدلې یم، په لومړي قدم کې مې پلار و، او په دوهم قدم کې زما خاوند، هغه هم ډاکټر ده.
کله چې واده مو وکړو، هغې وروسته میان تاسو زده کړو ته دوام ورکوو یا خپل کار ته بریاو ته؟
بله، زه کله چې مریم علي لیسې نه فارغه سوم، د کابل پوهنتون د ژبې ادبیات پوهنځي کې د انګلیسي څانګې مې خپلې زده کړې شروع کړې. دوهم صنف کې هم کله چې طالبان راغلل، بیا 15 کاله وقفه، او په دې وقفه کې هم زه داسې بیکاره کې نه ناستم. ما بیکاري نه خوښیږي، نو دغه لپاره یو دا خو چې زه خپل انګلیسي ژوندۍ وساتم. ما په کور کې داسې پغلا باندې ووایم، پغلا هم انګلیسي درس ورکاو نجونو ته. 15 نجونې ما ته
په
زه دوهم صنف کې د ژبې ادبیات پوهنځي محصله وم، ما د انګلیسي څانګې
نیمه کې بیا پاتې شو.
نیمه کې بیا طالبان راغلل.
د نیمه دوره کې تاسو بیا نورو خلکو ته یعنی د زده کړو زمینه برابره کړې وه؟ په تېرم جون ته
انګلیسي زده کړو خاص جن لپاره.
او د لیسانس درجه ته تر ماسټری کې چې زده کړې وکړې، دا دوره به کله مکمل کړه؟
دا نو تقریبا هغه اخري کال د طالبانو چې ما واده وکړه، بیا دوه اخري کاله د پنځمې د پنتون مې خپل واده کړې کورنۍ سره ولوسته، یعنی خپل خاوند سره ومه.
واده وروسته ډیر خلک په دې فکر دي چې زده کړې ډیر کارونه د میرمنو څخه پاتې کیږي او همدا بلابل دلایل ویل کیږي. تاسو وایئ چې زده کړو ته مو دوام ورکړو کنه د خاوند مرسته در سره وي، د هغوی هڅونه وه؟
د خاوند هڅه هم وه، خپل ارزوم هم وه، د دواړو زه.
کله دا موضوعات په تاوتریخوالي بدلېږي داسې څه خو نه شو؟
نه، هېڅکله هېڅکله. ما 2 کاله پوهنتون هم له خاوند سره لوستی ده، او بیا وروسته 3 ماشومان مې درلودل چې مستري زده کړې مې وکړلې. کله چې پوهنتون نه زه فارغه شولم، بیرته ښې نمرې مې وړې وې په ازموینه کې، بیرته زه په پوهنتون کې استاد سوم انګلیسي څانګه کې. بیا تقریبا یو 15 کاله وروسته له استاده مې ماته د ماستری زمینه برابره شوه په عامه اداره او پالیسۍ رشته کې. بیا د کابل پوهنتون کې د واشنگتن سټیټ یونیورسټي په مرستې باندې ما خپل ماستری هم وکړله، یعنی بیا مې مشوق خواند و را سره مرسته ایم را سره کوله، ماشومان مې هم درلودل.
ستاسو لیوالتیا ته په کتو هغه ستاسو یو مشاور او مرستندوی و کنه، هغه غوښتل چې میرمنې فعال وي، میرمنې مخکښه وي او په هر چې کې رسیدلې وي؟
دواړه وایي، ځکه چې خپل مې هم ډېره زیاته لیوالتیا مې زیاته ده. همیشه غواړم چې پرمختګ ولرم، پرمختګ لاسته راوړنه ولرم. کله چې یو کال ختمیږي، زه ځان سره فکر کوم چې سږ کال ما چې لاسته راوړنې درلودلې دي، ما څه څه کارونه سږ کال کړي دي، او هم مې خاوند پوره راسره اوږه په اوږه.
فکر نه کوم چې دا یو مهم پیغام دی. کله چې ستاسو لخوا ښه پوهاوی موجود وي، هغه اړتیا په ښه توګه بیان شي، خاوند د میرمنو سره مرسته کولی شي، او مهم پیغام نه دی؟
ولې نه، ولې نه،
خاوندان داسې کېدلی شي که نه؟
خپل هیواد کې چې زه ګورم دومره ډېر نه ده، نه پوهېږم دا ښه تصادف
خانه پوهاوی ښه موجود وي بیا هم مشکل ده؟
مشکلی کله کله،
ځکه دلته ډیر وخت د حقوقو اخیستل یا د حق اخیستل داسې شي چې تاوتریخوالي ته دا موضوع رسیږي، حتی هغه ښځې په صحیح توګه نشي بیانولی. نو ډیر خلک په دې باور دي چې دا صحیح نه بیان، د اړتیا صحیح نه وضاحت، دا د سبب کېږي چې تاوتریخوالی رامنځته شي او حتی هغه حقوق مخنیوی وکړي.
دا د ما په نظر ډیر واقعیت لري. کله کله دا سمه ده چې خپله ښځه کېدای شي ښه پوهاوی ولري، یا کورنۍ ښه پوهاوی وکړی سي، کدا سینوی زه همیشه د فکر کوم چې باید اتا پکلیو کې د ملایانو له طریقه باید دغه په هوایو سی د مشرانو له طریقه د په هوایو باید وسی واقعا د من کورنی دی ته ضرورت لري د ټول ته تاریخواله د بي سوادي لري
ډیر من ناغلی بارم اغلی زیتون است بهرام استاسو وړاندې په دې برخه پیغامونه بلرو خو کله چې مو ماستری وکړه نو تبن بیا د کابل پنتون کې د استاد خون کې پیسې مو کار پیل کړ د دې ترڅنګ تاسو شخصي نور کارونه یا د ټولنې لپاره هم کارونه ته وګور کړی د ټول څنګه یو ځای مدیریت کولای شي
کله سړی غوړی یو هدف لري یعنی ځوند کې باید همیشه هدف وسی کله چې هدف لري سړی خو پلان کولای شي زه په څه وخت کې څه کارونه باید وکم البته ما ماشومانم درلودلی دي شخصي کارونه مم خپل پکې درلودلی دي خو د خواند املاسیمم درلودل در سره اوګه پوګه هر کار کې یعنی مشوقه مو زمينه امرته برابر کړی ده یعنی واقعا سخت دی خو خه پلان او خه هدف چې ولري سړی اتمن رسیدلی
نو اډ نور کارون ترڅنګ چې غو خبرونه په لړ کې تبن تاسو ورته اشاره کول تر لګه یا ته اردن کې تبا یاد نو کول پکار دی چې تاسو تقریبا د شپږو کلونو رئیس د افغانستان لپاره د پوهنې ټولنې د پرختیا لپاره د سولې د موسسې یا پی ای اس ډی او ریاست هم په غاړه لري د ټول افغانستان په کچه نسبتا لوی اداره د چپ بیلابلو برخو کې کار کوي د دغه ریاست په برخه کې تاسو تروسه د ټولنې لپاره په تیرم د خپل خزو یا مرمنو لپاره څه خدمتونه کړی دي
مننه کوم څنګه تاسو اشاره وکړل تقریبا 2011 کال را پدې خو د پیسډو یا د سولې د تعلیمي او ټولنیزې مؤسسې د مشري پایس باندې ما دند تر سره کړی ده او په دې دوره کې ما تقریبا شپږ پروژې تطبیق کړي یا پلي کړي دي چې 2012 کال رئیس ما همیشه پروژې درلودلې او زیاتره د خزو لپاره وي تقریبا اولی یا لومړنی پروژه د ما چې و د لوړو زده کړو وزارت په کچاوه چې مختلف پانتونونه د افغانستان نه هغه خزو سید رهبریت په پوسټو کې کار کاوه پانتونو کې غول لپاره ما یو پروژه یو کلنه درلودله غول لپاره د لیډرشپ او منیجمنت ترینینګونه در دایرهوله ورکشاپونه ورته درلودله
د کابل په کچه د پونتون لپاره کنه د ټول افغانستان
نه د ټول افغانستان تقریبا یو لس مختلف پونتونونو نم خزینه استادانه هغه استادانه چې رهبریت پوسټو کې کار کوي دوی لپاره بیا یو انجمن یا یو ټولنه هم ورته جوړ کړل یو ویب سټ هم ورته جوړ کړ دوی لپاره ځکه چې دوی باید یو بل سره پتاماس وسی یو بل نزدکړی وکي دا زمينه مرتبه
دا لومړی کارو
دا لومړی کارو او دوام کار مې دوام او دریم کار مې د کابل پانتون جنو لیلی لپاره یو پروژه و چې تقریبا څلور کال دوام درلود دا مختلف ترینینګونه پکې وو د انګلیسي زبه زده کړې د کمپیوټر آیلز او ټافل کورسونه وو پکې سیهی سنټر هم درلود د والیبال او باسکټبال دوه ټیمونه هم درلودل جیم هم ورته درلود ساینسی مزامین لپاره استادانم د کابل پانتون مختلف د پانتونونو د کابل څه وو څلور پانتونونو مستادان ورته ترینران نیولې وي غوی د زده کړو کې ور سره مرسته کوله او نور ترینینګونه لکه د جندار او لکه د پیس بیلډینګ یا د سولې ترینینګونه باید زیورته نیول
البته دا مسلانو جن لپاره چې بلیلیا کې شو
او دا مسلین تقریبا له څلور ډیر سو ولایت راغلي وي بیا ورپسې د منګه بل پروژه د خوونې د معرف وزارت په کچه باندې و دا پروژه چې اول لومړی سر کې یو امتیانی دوره و پروس کال و او سکل د لپاره څنګه پروژه ډیره ښه مافقه وړاندې لاړه دغه لپاره څلور ډیر سو ولایتو کې دا پروژه وغځوله دا پروژه اصلا د کتاب لوستلو د فرهنګ د رواجولو پروژه ده یعنی په معرف کې د ابتدایي دورې شاګردانو لپاره
دا هم یوازې نجونو مېرمنو لپاره
نه دا آمده ټول مکاتب د افغانستان کې
د دوه کارونو ترڅنګ تاسو د افغانستان افغان مېرمنو د لاسي صنایع د ودې او پراختیا لپاره هم کار کړی او د برخې شرکت لري د دې شرکت کارونه اصلا څه ډول دي؟ خره کوردون کې ساس په دې برخه باندې هم پوي شي کته سو مخکې کزه مونږ معرفي کوو، نو کومو برخو ته لاسرسي لري د ټولو یادونه مهمه ده.
ډیره مننه کوم. زمونږ یو شرکت ته د ابرا افغان په نامه دا شرکت لاسي صنایعو باندې کار کوي، دا خاص مختص د ښځو لپاره ده. تر اوسه مهاله تقریبا 2015 کالم دا شرکت جوړ کړی ده او تر اوسه نجونې پکې ډیر کار کوي. لاسي شیان جوړوي، لاسي کالي جوړوي، د سکولونه یا د موبایل پوښونه، داس شیان، یعنی د کار زمینه ورته برابر شوی. او
کورو کې جوړوي که تاسو یو مرکز ورته لرئ؟
فرق کوي، موږ دوه مرکز ورته لرو کابل ښار کې. خو فرق کوي، موږ داسې ښځې لرو چې په ولایاتو کې اته یا همدلته په کابل کې په خپلو کورونو کې شیان جوړوي، بیا راوړي موږ لپاره، بیا موږ هلته ورته ږدو. کارمندان لرو چې هغوی بیا ورته پلوري.
څومره مېرمنې در سره دي په دې برخه کې؟
تقریبا یو 25 شاوخوا کې دي.
کمی نه دي؟ ډېرې
دوی کمی دي، داسې موږ سره کار کوي. خو بیا د لاسي صنایع چې جوړوي هغه تقریبا ډېرې دي، کلیو نه راټولوي سره کنه له 500 نجونو نه زیاتره کسانو ته کار کوي. تاسو
دغه کارونو هغه چې د نجونو یادونه مو ډیره وکړه، د میرمنو یادونه مو ډیره وکړه، څومره ګټه رسیدلې ده؟ یا په ټوله کې افغانانو ته څه ګټه رسیدلې ده؟ اوردونکو هم اخلو چې تاسو دغه کارونو ته کوم نظر ګوري. د کابل نه لمړنۍ اوردونکو ده، په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه.
وعلیکم السلام. ثانیه کمرغه چې زنن متاي سره روخ څنګه ولایت شاجوی د ولسوالۍ د ولار نه تسلیم
زابل لزابل نما کابل واوریدل. ډیر زیات په خیر راغلی عبد الرشید ورور. زمنګ خبرونه مو لپایل اوریدل د تبن چون تاسو ول چار وخت منتظر وی چاړي کوي سي، نو څه به ویل غواړي د خبرونه پاړه باندې او زمنګ د دیونی د زنګړی ملمنې پاړه باندې؟
خبره دا شی د زه دې ته د زړه کمی کومې دي سلامونه وایم. او بل یو وړاندیز مل دی
راپورٹ یا زمنگ امکار لسی میں رپورٹ و مراکت شیولری یا لدیز تعقیب کو ڈیر من نستا سلم پختنا واخل شوا زیتون بحرام نوٹ کرا ادھر ثواب بوائی بلا اردن کے عمرہ سرشتہ لابد رشید سخا زو بلا اردن کی تھا اخبارون تب خیر راغلی ستڑی مشے. وعلیکم السلام. ډیر مننه چې کوم زینه مو اړیکه نیولې خبرونه ته بخیر راغلی او مننه چې خبرونه کرا سره یې مهرباني.
خلاله خزانه هم د میدان اردو ولایت نه اړیکه نیولې. تاسو د رادیو سرپون کا ریجن کا او ګرانه ورته ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. د ژوند پاړه د زیتون بهرام د ژوند پاړه ته ونتا سوور دل دودي هڅه ته کوم نظر ګوري که څه پښتنه وړاندیز لري د مخکې خزي خبرونه لپاره نو اوري؟ خا د دې اوردونکو فکر کوم چې نوم یې ما سی وانه اوریدو. خزانه ویلې چې ویلې میدان وردګونه اړیکنی ویلې وشلې د خو تم لرو چې وړاندې خبرونه کې بیا را سره اړیکو نیسی او پښتنه ارتش لري هغه وورو. بل اوردونکو هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا مخکغه خزو مبارک می دا ویلې چې اره وخور کده خسر ولاړ شي او مخکغه شي یا د جنو د پاره یا د لکانو د پاره په دې ګډوډي کې خدمت کوي یا یو مکتب پرانی دي او د خټې رټې لیسی او پانتونو خلا پیر نو دا به خاص خدمت کړي. دا چې نو لکانو چې نفي زمينه ما خپل منځونه او دسونو دا چې لا ولا کوي هغه پانتون خطو کوي نو دا چې وبول چې کتو کوي چې خدمت کوي یو کا خدمت کوي لکه په بس جامعیت کې خدمت کوي. دا فور مو ډیر اتو او ډیر تعریف وکاو او په نه پر چې کوم الفا
ډیر مننه. بل اوردونکو ته ورزو خبرون ته بخیر راغلی، ستړي مشه. دا وخت تاسو اړیکه را سره وصل دلته فن خبرې وکړي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنی خور ته ملمنې ته باندې کوم اجازه مې تاسو مې شنه وزم کړي.
جی عظیمی، سلامونه دې زمونږ ملمنې زیتون بهرام او اوریدل. وعلیکم السلام، مهرباني.
مامنه اول کو ویالو پدا څه خويند باندې چې هغه د خاورې او د خلکو او بیا په کې د خويند په خدمت کې دی. ولې چې په افغانستان کې نن مظلوم او تر ستام لاندې قشر چې دی هغه د خوځو قشر دی چې دوی اپو خو تر اوسه پورې هیڅ نه دی ورکړي، نو حکومت ورکړي نه رعایت ورکړي نه ورور نه مور هیڅ نه دی ورکړي. او بل خور نه دا پښتنه ده چې آیا دغه ټولنې چې تاسو جوړوئ او دغه د کاري بعضې سازمانونه چې تاسو دغه خویندو ته جوړوئ آیا نه شئ کولی چې له مونږ سره په د ولایاتو له لارې او دغه ستاسو کارونه چې هلته په مرکز کې مناسر دي فقط تنا په مرکز کې دي دغه ولایتو ته یې راوغځوئ له ولایت چې په دې کې زمونږ هم تاسو سره همکاري وکړو او نورې خویندې هم شته دغسې داسې خویندې لرو چې هغه ډېر لاسي ډېر ښه کار کوي تر ماشینونو دوی ډېر ښه کار کوي
منحصر کابل کې دا ولی لاسی صنایع چې موږ کله غواړو دا له ولایتو نه راټولو او کله تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغوی تاسو فکر کوئ چې موږ سره یعنی کار کولی شي هغو ته کاري زمینه برابرېږي زه کېدای شي تاسو خپله تلیفون شمیره درکړم ما سره په تماس او دلته که نور دوستان هغه شیان چې
دفتر ګڼ اوریدونکي ممکن د دې لارې ستاسو ګټه ور ورسیږي او دغه کار ستاسو مخته وړی په تېرم د افغان میرمنو نجونو وړتیا او لوړولو لپاره دا ګټور وي بلې عظیمی پلان کې یې
کابل پانتون استاد یم ژبې ادبیات پنځه انګلیسي څنګه کې او هم مې د دفتر ادرس دلته په کارتی چار کې ده د مسی ادرس مې هم ده او د شرکت مې هم د کابل پانتون سره نږدې ده خو د تلیفون شمیره به تاسو ته درکم
او ادرس ته به ورته ویل ده د کابل پانتون ادرس مو ورکو او بالکل زموږ سره اوریدونکي دي دا ډول دوی چې کومک ته ضرورت لري یا لږ تر لږه مدیریت ته زمینه برابرول غواړي د ښه چاره ده او له دې لارې به مخته وړو نو ډېره من نازمې ستاسو هغه وړاندیز چې هغه مونږ واخیستی او مخکې چې نور اوریدونکو پوښتنې درلودلې هغه به هم ځوابېږي خو بله اوریدونکو ته ورزو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ بلې ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ وعلیکم السلام
السلام علیکم
مهرباني اورو اورو
زادران صاحب تاسو ته او درنې اتلې تاسو به ورته وایم چې زموږ سلامي دي
لیره من لخوس نه بخیر راغلی امید چې خبر وای او خبرونه به اوري خبرونه کې ستاسو حضور د ټولو اردوونکو حضور ډیر مهم دی او خبرونه ته کول اور بخي نو لتا سورو
دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای ده او د ویاړ ځای دی مونږ په تل سره اسي خو باندې وړاندې ویاړو په اسي تل باندې ویاړو مونږ په خزیان کشر کې د سي مخکې
ستاسو غږم لږ خراب ده چې اوریدونکي په عذاب نه شي ډېره مننه ستاسو هغه تعریف و هڅونه وه او که موږ د مخکې ښځې په توګه مېلمنه کړې تاسو ورته د اتلې لقب ورکړه ډېره مننه ستاسو له تلیفوني اړیکو پیغامونو نه بل اوریدونکو ته ورځو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ د مخکې ښځې خپرونه اورئ دا نیمو زیتون بهرام مېلمنه ده چې په بېلابېلو برخو کې فعاله ده او د افغان په تېرم د افغان میرمنو او ټولنې په برخه کې کار کوي د دوی د وړتیاو او سوداګریز فعالیتونو لوړولو په برخه کې مهرباني
سلامات اوسئ او روزه درنې مېلمنې او اوریدونکو بغاټین تاسو ټول باندې خیلی سلام نو منه
وعلیکم السلام ډیر زیات خیر راغلی ځان درته معرفي کورور
خوشاله اوسئ ناصر خان شنوار احمد سعودي
نه ناصر خان شنوار ال عربستان نه په خیر راغلی مهرباني چې خبرونه را سره اورئ څه به ویل غواړئ
سلامات اوسئ او الله کامې دی او کورونو برکت چا د دې کور د غلط راولنی باور ته زما په دې ځای کې د پیرانا بل سره راغله یعنی په دې شکل سره چې موږ خویندې د ورونو نه کمې نه دي خو که دوی ته دغه فرصتونه برابر دي زما یوه پوښتنه دغه ده چې اکثره کورنۍ کې که موږ وګورو دغه یو خو نارینه هغه دی چې موږ یې ګرمو خو ځینې میندې هم دسې دي چې هغه زوی ډېر نازک د دې دپاره چې لور
یو معنا دا لور تنیمه ورتی زی تروغه دا وخت دا غی په هغه باندې د سی د کم ترې سره د کور نه شروع شند دا چې د فوندی او بیا د تا کا سیمنت د پاره د دې څو ډن دی او بل دا د هغه په برخه کې ما دې کې دې چې دې چې ما سره د فلار او د خاون مرسته او همکاري وا او ما خپل هغه د حکومت کله ځینې کسان دې چې د دې سره په هغه وخت کې به مخالف وو د کورنۍ نور لکه یا ماماګان یا داسې هغوی اوس په دې باندې لکه خوشحاله دي چې دوی دغه ادسونه ترلاسه کړي او نورې ماتې کوي او که نه
ډیره مهمه پوښتنه ډیره مننه چنوارې صاحب ډیره مننه مهمه پوښتنه مو مطرح کړه او په دې اړه باندې د نیمې او یوې مڼې خبره یادونه تا وکړه په کور کې ټولنیز حقوق او د هر چا حقوق څنګه دي مونږ یو بل ځانګړي خبرونه لرو هغه د پنج شنبې په ورځ ماسپښین 12:30 خبرې کې هغه سره واوري ډیر دا ډول پوښتنو ته ځواب ویل کیږي او دا چې په کورنۍ دننه جوړښت څنګه وي او د هر چا حقوق څنګه دي هغه له هغې هم زمونږ سره اوریدونکي تعقیبولی شي اړیکې هم را سره نیولی شي او او غږ هم راته ثبتولی شي نو که چیرې په دې حقوقو او دې موضوعاتو باندې تاسو نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېره درسره نوټ کړئ هغې خپرونې ته راته پیغام پرېږدئ اوس د اوریدونکو نوبت تقریبا همدومره بس دی چې بیا د خپرونې وخت هم کمیږي زیتون بهرام تاسو ته هغه اوریدونکو څه پوښتنې درلودلې که ځواب شي
زه بیا مننه کوم له درنو دوستانو چې دې خپرونې ته غوږ کېښود او همه زنګونو وهل په سر کې د ښاغلي ډیر زیاته مننه کوم لدی چې هر یو وستایلم وستایلم او حتی د خوست څخه ورور چې زنګ وهلی و نوم مې وسی ونه اورېده هغه ته اتله راته وویل چې زه ډېرې په ځان وویاړولم مننه کوم له دوی نه دوی خو داسې خاصې پوښتنې
دوستانو سره
او یو راتلم هغه سوال ته عبدالرشید خان وویل چې د دې مونږ برنامې کله په کومه پروژه په زابل کې مونږ پلي کړو
هغه
ته زه دا وعده ورکوم چې هغه پروژه مونږ چې ما وویل چې د معارف لخوا پلي کېږي کال ته په 9 کال کې مونږ په زابل کې انشاءالله د یو کال لپاره دغه پروژه لرو هغه ټول ښوونځي چې په زابل کې دولتي ښوونځي دي د غو لپاره مونږ د لوست د فرهنګ د پراخولو یا عامولو برنامه مونږ لرو چې هغه ډیر اړین ده او مونږ ته ډیره ښه نتیجه هم راکړي تر اوسه
لري پرته ولایتونه دلته د کار زمینی ډیر کمې د لاسي صنایع فکر نه کوي ډیره مهمه پروژه ده ولایتونو ته غزول کی
ډیره مهمه پروژه ده مونږ تر رسیدي خو هغه رقم چې د دوی ضرورت ده او د مونږ زمينه لګ برابر ده چې موږ دوی څنګه وکړای شي او بل سره مخامخ شو دا موږ له دولت او غوړو چې کدا سي زمينه موږ ته برابرې کی چې موږ وکړای شي او بل سره مخامخ شو
لکه اجي عظیمی چې یادونه وکړه په کوم مدرسه باندې کنه هغه هم د سي شهرام درود چولایتونو ته د هڅې غزوي کنه نو استادو پلان شته چې ټول ولایتونو ته لاسرسي پیدا کړي
خامخ تر یو حد زین ولایت سره موږ وسم لاسرسي ورسره لرو خو هر ګوټ ته نه ولیداس خبرونه داسې خبرونه چې تاسو مثلا د ازادي رادیو ده دام ترغه جاي چې زه د اوس لا ګورم هم ډیره ګټوره خبرونه ده کړي سي دي منغه غونو سره ورسي او دوستان پوسی دلته داسې پروګرامونه کړي شي امکان لري ستا خو بیا هم که د زمینی برابر سیسه منغه وکړای سو سره مخامخ سو او هم ورور ناصر خان شینواری له سعودي چې زنګ وهلی و غنم ډیره مننه کوم اغه سوالونه خپل درلودل یعنی هغه مایند چې ډیر تن خپل زمن نازي یغه ته د ما پیغام دلسه لورګان هم ډیرونه زي زکه چې کمنګه خويندې او مایندې زکړهونه لري نو هغه کور کې ولاو چې هر څومره منغو 50% هغه په کور کې وانډه لري په مشورو کې پات چې کې ولاو کار سونه و یعنی ډیر باید لورګان ته زده کړو زمينه برابر کړي ځکه چې بیا کله واده کوي د خلاص باندې یعنی حاکمیت لري خپل اقتصاد لري
بل پختنه مهمه و چې هغه چا چې یو وخت کې ستاسو د پرمختګ مخنی ولا فرضاً مثال کې کورنۍ کې شاید څوب وو ستاسو هغه اوس په تاسو ویاړي کنه اوس
مخامخ ویاړي ډیر ویاړي یعنی زینومن نه سمخ استلای دغه کسان و چې نه غوښتل ولې موږ ورسره ډیره مبارزه او مجادله کړې ده خو اوس را باندې واقعا ویړی او یو ار چیرته د مانو مخلی وای چې دا مې څکیږي او څوک مې ده
او ته د ژوند سره شاید تاسو مالی یا څه ډول مرسته هم کوي
مالی مرسته خامخ ډیره زیاته په کورنۍ کې نه
مده په ثبوت ورته رسیدلې کله چې هر وخت تاسو فکر شاید کله سم نه وي مخالفتونه
بله بله نو ځکه مو ویل چې عامه پوهاوی ته ډیره
رسته د دغه اردوونکو پیغامونو نظرونو ته په کتو فکر نه کوي دلته تاسو د کار او ساسو فعالیت په وړاندې باندې ډیر زیات احترام شته د اورونو سره د ټولو افغانانو سره خاصتا ځکه چې هر ونه همداسې پیغامونه تاسو ته نه ترازي او خلک تاسو کار ستي که تاسو کار سم وي او لږ تر لږه ګټه هم ډیره روښانه وي نو فکر نه کوي په وړاندې مو خورا زیات احترام شته
واقعا چې احترام شته لږ فکر کوم چې کله کله یو جرأت غواړي چې هر څوک له خپل کورنۍ هم شروع کړي یعنی هر خور کولای شي هر څوک خپل استعداد لري خو که زمينه ورته برابر شي که ماته به پلار زمينه نه برابر کړي که ماته مې خوان زمينه نه برابر کړي بس ما بم یوازې اشپزي کولای شي هر څوک کولای شي اوس د
اشپزي کوي
هر څوک کولای شي خیاطي مې زده اشپزي مې زده یعنی داسې کار نسته چې یعنی نورې مېرمنې وکړی شي او دماغ ورسره زده نه وي
بله ډېره زیاته مننه اغلې بهرام د خپرونې وخت په ختمېدو دی درنو اردوونکو له تاسې نه مننه چې په خپرونه کې راسره وي دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي تاسو ټول په پاک عرب سپارم د خدای په امان
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.